په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستانی پولیسو دا افسر طاهر خان دا وړمړی پروند لري ورن کرخې بلې خواته قومي مشانه او چارواکو ته وسپارل شو. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمیسون کې دنه د داس ارزونه خبر ورکړي چې په بشپړې دوسرې بې دراتلونکو انتخاباتو پرخه کې ډېرې ستونزې هوار شي او د سیمهو نړۍ په مسایلو کې به واوري چې واشنگتن په ترکیه کې د جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په تړاو پر څو سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. دوستانو ستلیم شه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونه کو د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو پر ضد د يرغليزو عملیاتو د زیاتیدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په چاپلیار کې یو شمېر تړلې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي او متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو پر ضد د يرغليزو عملیاتو د زیاتیدو غوښتنه کړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان تیر شپه ساده رډیو ته وویل اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد يرغليزو عملیاتو ته زور ورکړي.
ملي امنیت شورا د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د یوهات د او د پایځو اکولو د تلفاتو د کمبرې په مخه ټول هیواد کې په دښمن خپلو بندیانو ته زور ورکوي.
دا ملي امنیت شورا د يرغليزو عملیاتو د زیاتیدو غوښتنه داسې مهال کوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه اته دیرش افغان سرتیري پرون سهار په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې په یوه مرکه کې تایید کړه چې په تیرو څلور کلونو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا 28,000 سرتیري وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ننګرهار د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ بیا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادۍ رډیو ته وویل چې د ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله د تیرې یوې اونۍ راهیسې بند شوي وو. شپږ بیا
تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاو خوایوی اونۍ لپاره تړل شوی وو. په دې تعلیم مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل
دي. ښاغلی حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانیستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاو خوا شپږ ډیر زر نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې وسمال په ټول هیواد کې 1,000 ښوونځي د تعلیمي ګواښونو له کبله تړل دي. دا کابل امنی کمانډانی وایي دا کابل پانتون د ماسیلون ترمنز د پرونین خطه په تړاوي لسګونه کسان نیولې. د کابل امنی کمانډانی ویان بصیر مجاهد ازادي رډیو ته ویل په دین خطو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپيان دي. د مجاهد په وینا خطه ورسلاغه پایل شو چې د پانتون په لیلیه کې د غرمې د روړی پر مهال دوه ماسیلان سره ونختل او رست نورو د هغوی په پلوي اخوډه پایل کړ.
دا ماسیلونه په اس کې ټو ډیپ سات جنجال پک شو. دا جنجال لارډ تشنوس خوته یو کس مرشوه دی او دوه کس مجبور دی. بجت نورمال دی تقریبا څلور بجې شاوخوا کې بجت مکمل نورمال شو.
خغلی مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواو څخه 15 کسان نیول شوي چې دا مهال په توقیف کې دي. د متحده ایالاتو لخوا د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګیدلې. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تن نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبی هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولیعهد خلاص بل کیږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او ملکونکو څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو جلا خبر پانه کې پرونخ پر شوول د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته لا دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د سعودي عربستان روسیا لوی څارنوال پرون وویل لوی څارنوالي د خاشقجي د وژنې په قضیه کې د یو ویشتورونو کسانو له ډلې 15 تنو ته د اعدام او پاتې کسانو ته د شریعت د حکم په اساس د سزا غوښتنه کوي. اروپای ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس په لو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنې بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې اړه رسمي پریکړه د رواني میاشتې په پای کې وشي. د دې 15 کسانو نومونه به په روسیا او اوکراین کې د هغه سباندې یو نیم سل کسانو پر فهرست ورزیات شي چې اروپایي ټولنې پانګې کنګل کړي او د سفر بندیزونه پرې لګولي. کیف او د اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو متحدانو یې د نومبر په 11مه د بلتون پالو تر ولکې لاندې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې انتخابات وغندل او مصنوعي یې وبلل. اروپایي ټولنې په روسیا او اوکراین کې د 40 مسو او شرکتونو پانګې کنګل کړي دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو دا لړۍ وروسته لاغه پیل شوه چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې روسیې کریمیا ټاپوغزمه له خپل قلمرو سره زمیم کړ او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالوم لاتړ پیل کړ. اخوا د روسیې په چلی بان بنسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زندانی د وهلو ټکولو په جرم له دریو څخه تر اتو کلونو پورې په حبس محکوم شول. دا زندانی چې سلطان اسرائیلوف نومیده د دې شکنجې په پای کې مړ شو. مړی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې په زندان کې وموندل شو. د چلیا بنسک یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د څلور کسان له قدرت څخه په ناوړه استفاده او تشدد مجرم وپیژندل. د زندان چارواکو له دې مخکې ادعا کوله چې مولی زندانی خپل ځان وژلې خو وروسته شاوخوا 1500 زندانیانو د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړ او د اسرائیلو په تمرینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د څېړنو په پای کې د زندان 15 تنه ساتونکي ونیول شول. یو ساتونکي د 2014 کال په میاشت کې په کور کې د نظربندۍ پر مهال خپل ځان وواژه. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان دا وړ مړی پروند ډیورن کرخه بلې خوا ته قومي مشانو او چارواکو ته وسپارل شو. پر دې موضوع جلا جلا ریپورټونه لرو. دا بم واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو تر تهدید لاندې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په کمیسون کې دننه داسې ارزونې پیل شوې چې په بشپړېدو به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. دا پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان دا ور مړی پروند ډیورن کرخه بلې خواته قومي مشانو او چارواکو ته وسپارل شو. طاهر دا ول تیر میاشت اسلام آباد څخه تختول شو او مړی پروانه ونی کی د چارواکو پوینه د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ قومي مشانو منچ ورسته بیا د ننګرهار سیمې زو چارواکو ته سپارل شو. دا داول د وژنې مسولیت ظاهرا اسلامي دولت ډلې یادایش منلې خو د پښتنو سیاسي فعالان وای د پولیسو دا چارواکي چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې د غورزنګ پلوي کوله د پاکستانی پوز د سینو کړیو لخوا وشل شوی. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د پاکستانی پولیسو د جګپوړي چارواکي طاهر داوړ مړی رسمان د یو پلاوی لخوا پاکستان ته ورسید. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي داوړ په پاکستان کې وژل شوی او مړی ډیورن کرخې ته څیرمه اچول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه یادونه کوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د داوړ وژنه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی. خو د پاکستان پاوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له پلازمېنې اسلام آباد څخه د داوړ تښتول او ورپسې د افغان چارواکو چلند داسې پښتنې را برسېره کوي چې په دې وژنه کې له یوې تروریستي ډلې ورهاخوا په افغانستان کې د ځینو کړیو لاس لرل ښیي. په بیان کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونه دي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او نورو امنیتي چارو کې همکاري وکړي څو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د اقداماتو مخه ونیول شي. خو افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د دوړ پر وژل کېدو خوشینی څرګندوي وایي چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی او مړی د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ته لیږدول شوی دی. د ننګرهار والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوړ مړی ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي پوستې په نږدې سل مترۍ کې موندل شوی دی. ښاغلی حیات زیاته کړه چې دوړ په افغانستان کې نه دی وژل شوی.
منګه پکلاکو ټکو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دارنګ مرموزو وژنو کې هیڅ کله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت.
پرون په داسې حال کې چې د دوړ مړی پاکستان ته ورسېد د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوان رهبر منظور پښتین پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان پوځ د دوړ په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. ځینې پښتانه فعالان وایي دوړ ځکه ووژل شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و. یوه سیاسي فعال شوکت خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل څنګه امکان لري چې د پولیسو یو جګپړی افسر له پلازمینې اسلام آباد څخه وتښتول شي او ان تر افغانستانه پورې ولېږدول شي. د ننګرهار والی ښاغلی حیات پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وویل پښتانه پوهیږي چې اس پی دوړ چا وژلی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونه په دغه مینه باندې ډیر خوابدي دي چې کار کله بل چا دا متاسفانه د بنګ په سیمه کې اچولی ده او په دې باندې زه فکر کوم چې هم افغانان او هم د پښتونخوا سیمې خلک پوهیږي چې دا ورل کې شي قرباني سه او چا لمنځه ویول.
خغلی حیات وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې چې د داوړ مړی چا او څنګه د مومندرې تر ولسوالۍ پورې رسولای دی. د یادونې وړ ده چې د طاهر خان داوړ د مړینې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې په هغه لیک کې منلای چې د نوموړي لمړی سره یو ځای موندل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د داوړ لمړی سره موندل شوی لیک په پښتو ژبه خو په اردو رسم الخط لیکل شوی دی. پښتین د دوړ وژنې ته د اشاره پترڅ کې د پښتنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهره تراوزی.
امور دل چې د پیښور د کلیوالي سیمو د پولیس افسر طاهر خان داوړ جسد د نومبر په 14 نیټه د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اړوند دی ورن کرخې ته څیرمه په غړکی سیمه کې ولسی وګړو مونده او د سری میاشتې رضاکار ټولنې په واسطه د ننګرهار حوزه‌ای روختون ته یوړل شو. پرون د ننګرهار چارواکو د قبایلي روایتو سره سم ولسته وسپاره او د ولسی هیئت په ملتیاي تورخم ته یوړ. له جلال آباد څخه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د مومند قوم سره تړلی د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بیتمادی د پزا د رامنست کې دوه د سیسه وبلله. نو موري وویل
د دښمن دغه د سیسه وی ارمان چې هغه غواړي چې په دغه په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بیتمادی او فاصله ایجاد کړي. دا ارمان به هیڅ کله پوره نشي. پښتانه په دې خبره پوهیږي چې زمونږ دښمنان او هغه د سیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلويخ کالونه اخته دي هغه به کلم په دغه سي مسایلو باندې جدا نشي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه بوي.
په غونډه کې د ننګرهار لوالي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داوړ د مړینې په اړه پلټنې وکړي. نو موري وویل
من با خپل هڅې پیل کړې دي او پیلو به ترڅو پیدا کو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې د پڅنوا د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کیږي او بیا دیورن خدی خواته د جنازه لویږي. مونږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسې پیدا کړې ده اوس به غوښتنه دا ده چې دا بیرته درته وسپارو.
د ذکر وړ ده چې طاهر خان داوړ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه ناڅرګندو وسلوالو تښتولی و چې د نومبر په 14 نیټه یې مړی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې مندل شوی و او د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوي ته وسپاره چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو و موریدل چې په ننګرهار کې قومي مشرانو له حکومت څخه د پاکستان د کلیوالي سیمو، البته د خیبر پختونخوا د کلیوالي سیمو د پولیس افسر طاهر داوړ مړی ترلاسه کړی او پرونی د تورخم اغاړه قومي مشرانو او پاکستاني چارواکو ته سپارلې. تیره شپه بیا د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د جنازې دوه جلا جلا لمونځونه وشول. لومړی د پاکستان لوړپوړو ملکي او پولیس چارواکو یې د جنازې لمونځ وکړ، وروسته یې د کورنۍ غړو، خپلوانو او ګڼو فعالانو جنازه وکړه او بیا یې د پېښور د حیات آباد په هدیرې کې خاورو ته وسپاره. د پېښور څخه په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
تیره شپه د وژل شوي پولیس افسر اس پی طاهر خان داوړ یو جنازه په پیښور پولیس لاین کې 8 بجې وشوه او بله جنازه یې په حیات آباد شپږم فیز کې د شپې 10 بجې وشوه او هلته د حیات آباد په لویه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په دې موقعه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر مشران او ځوانان موجود وو او په جنازه کې یې شرکت وکړ. د جنازې نه وروسته د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې پلټنې دې وکړی شي. په دې محل د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل،
په یوه وخت یک شم دومره زیات سوالونه نشي پورته کېدلی لکه د شهید طاهر داوړ په واقعیا کې څومره سوالونه پورته کیږي. یعنی شپاړس ورځې شي چې دی ورک وو. د ایس پی رینک افیسر تاسو ټول گواهی چې آیا په د شپاړس ورځو کې د پاکستان په میډیا یا د دوی د کوم وزارت لخوا یا د دوی د کوم ادارې لخوا څه بیان راغی؟ هیڅ بیان نه راتللو. یعنی په دومره لوی رینک افیسر ورک وو او ټول پې خاموش وو. داسې خاموشي تر اوسه پورې په بل چا نه ده ظاهره شوې. بیا هغې نه پس د لاش درې ورځې کیږي چې دا کورنۍ په انتظار وه، په دغې کرب په دغې غم شې ټول پښتون کام وو چې نن یې راوړي سبا یې راوړي. دا عام اولس مجبور شو چې د تورخم په طرف روان شو، ځکه چې د ریاست نه په درې ورځو کښې نه وشوه چې دوی د لاش ورته راوړی وه. تورخم ته تګ وشو، دا شهید طاهر داوړ سوی دوی په ګاډي کښې نه پرېاشت، بند یې که په لاره هغه په پیدل په پښو روان شو. ولی نه پریارده پلار غد
د جنازې نه وروسته هلته موجود دا وړو قبیلې ځنې مشرانو او ځوانانو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
سلمان، ایس پی طاهر داوړ جنازې ته راغلی یو. خدا زمونږ د پښتنو د پر ډیره غټه صدمه ده چې دا مونږ د طاهر داوړ په شکل کې مونږ ته پرته ده. مونږ ټول قوم ډیر پې خفه یو او ډیر غمجن یو. دی دغه فیملی سره مونږ سمه هغه دی غم شریک دی. والا دا خو ډیر غټ سوال یا نشان دی زمونږ په ملک سیکیورټی ادارې باندې چې مطلب یو حاضر سروس ایس پی دی داسې اوچت کی، مطلب پته نه ولګي اسلام آباد سیف سیټی لقب ورته ملاو شوی دی، هغه نه اوچتای او دای وړي افغانستان ته پته نشته. دی ته خو مونږ مخبل حیران یو. دی مونږ ټول قوم غواړو هم دغه چې دی د پاره مونږ دغه غاکو چې صحیح تحقیقات په صحیح لیول باندې وشي.
زما نوم مصباح الله دی، زم داوړ یم. دا ټول وزیرستان بلکې دا ټول کی پی کی غم دی، ولې چې دا زمونږ د وزیرستان هم هیرو او دا کی پی کی هم هیرو. نو غم یې ډیر غټ دی او غم یې زورور دی.
زما نوم جنرال احمد دی، د خپل کلی کې د خپل پلار مشریک هم ټول داوړ مشر یم، چیف آف داوړ یم. په غیر جانبدار تحقیقات او چې نور خلک ته پسې راولي، بل ملک خلک ته راولي پسې نه تحقیقات ته وکړي او هغې نه بعد دغه وشي چې دا چا مړ کو چا غسوی.
پرون د زیارت په ورځ قبایلی مشرانو او افغان چارواکو په تورخم دروازه کې دې اړخته قبایلی مشرانو او پاکستانی چارواکو ته د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو وژل شوي افسر اس پی طاهر خان داوړ مړی وسپارل چې بیا په امبولنس کې لوړګي ته یوړل شو او بیا د هلیکاپټر له لارې پېښور ته ورسول شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمیسون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د دې کمیسون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات راشي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو شمیرنو تر څنګ ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسې یې پیل کړي. د یاد کمیسون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم ځینې بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی یې پاړه وایي
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دی، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشري ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخکې کیږي.
موږ دا تر اوسه نه دی اوریدلی، نه مو درک کړی دی. رئیس خپل پر ځای دی، معاونین یې خپل پر ځای، ریاست دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو سطح باندې نه وي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون په رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو، ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولی چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبری په اړه ازادي راډیو ته وویل
او اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري، قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي. تر دې چې یو جرمي مسله مطرح نه شي، ولی دا خپله ټول ستونزه په مدیریت د انتخاباتو کې و چې هغه مدیریت د دارالانشا لخوا کېږي، نه د کمیشنرانو لخوا. که ضرورتونو هماغه رهبري د دارالانشا کې تغییرات باید راشي.
دی وایي د قانون له مخې کمیشنران د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولی چې دوی له دندو لرې کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجودې او بدلونونو ته اړتیا ده باید ترسره شي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې هم د شکا مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولا سنګزي ورته کتنه کړی.
د افغان پوځیانو د تلفاتو مسلې د نیویارک ټایمز ورسپانې پام ځان ته اړولې. د ورسپانې په لیکنه له 2015 کال راهیسې څه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ دا شمیرې په ډاګه کړې. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلي غنی په دې کار سره د افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه د خپل حکومت چوپتیا ماته کړه. د ورسپانې په لیکنه د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 232 افغان پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي د ولسمشر غنی له خوا دغو اعلان شوو شمیرو له مخې هر ورځ 25 سرتیری، هر اونۍ 115 سرتیری او هر کال څه باندې 9000 افغان سرتیری وژل کیږي. او آرمی تایمز خبرونی د یوتا وجل شوی خاروال برانت تیلر باندې مقاله لیکلی ده. د یوتا خاروال د نومبر په دریمه د امریکا د ملي ګارد د پوځیانو په چوکاټ کې په افغانستان کې وجل شو. آرمی تایمز د امریکایي افسر د کورنۍ په حواله لیکلی چې تیلر هڅه کوله څو نورو ته ازادي وبخي. د خبرونې په لیکنه د 19 کلن برانت تیلر جسد د چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه یوتا ته انتقال شو. له برانت تیلر او بچیان پاتې دي. د آرمی ټایمز په لیکنه د لسګونه موټرسایکلو کاروان چې د امریکا بیرغونه درلودل د ملي ګارد په ور کې انتظار یې سو د برانت تیلر مړی راوړل شي او بیا ورسره یو ځای لاړ شي. تیلر چې د ښاروالۍ له دندې یو کال رخصت اخیستی و د افغان کمانډوز واکونو روزنه یې کوله. هغه دا تمه نه درلوده چې د ده په لاس روزل شوی کمانډو سرتیری دی بیرته ده ته د ټوپک شپېلې ونیسي او وی ویلي.
د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. د هرات امنیه قمندان وایي چې وسلوال طالبان او یو شمیر نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. د نیمروز امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې تروریستي ډلې چې ښایي وسلوال طالبان به وي هڅه کوي په دې ولایت کې د کمال خان بند جوړولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا ادعا کوي چې هغه تروریستي ډلې چې هڅه کوي بندونه تخریب کړي د ګاونډي ایران له خوا تمویلېږي. اکرام الله اکرام یې په اړه نور حال راکوي.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیه قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې خو په وینا یې دغه مخالف وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمیر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزیږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډیدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی د 1995 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو ترڅنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکه ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ولی احمد صریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لوري شوې چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. خغل سری هوای که سهم پتیر یو کال کې دا په کمال خان بن لومړی حمله ده خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربورجک ولسوالۍ حمله کوي چې لاملې د کمال خان بن تهدیدیږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره لا بیلابیلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د دریمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 28 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیايي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمیر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مل وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه د حقیابه د ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. لدی وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلی و چې هیواد به په گاون کې په ځنګړی توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بے تفاوت پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمهیز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمیر وسلوال ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو لدی وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلی دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دا دي چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمیر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حملی او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملی کوي له شک پرته د سیمې استخبارات پکې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قومندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوال مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او پکې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چاپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا تړلي ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. د کابل امنیې قومندانۍ وایي چې د کابل پوهنتون د محصلانو ترمنځ په پرونی اخوډب کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی، دوه نور ټپیان دي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا دی اخوډب په تړاو یې د دواړو لورو لسګونه کسان نیولي دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. اروپایي ټولنه غواړي هغه پنځه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. او د روسیې په چیلی یا بینسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زندانی د وهلو ټکولو په جرم له درېو نه تر اتو کلونو بند باندې محکوم شوي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی خبری ریپورټ راخلو. واشنگتن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمیر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. په دې ډله کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یو شمیر نږدې همکاران هم شامل دي. په عین حال کې د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د خاشقجي په قضیه کې یو شمیر تورونو کسانو ته د اعدام سزا وغوښتي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپریږي. په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
متحدو ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګیدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نخه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحدو ایالاتو کې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وای القحطانی چې د ولیعهد خیلاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوې شتو تورنو لډلې څخه پر یو لسو کسانو اقامه دعوه شوه او دوسیه ترتیب شوه ده. د قضیه محکمه ته راجه شوه په عین حال کې لپاتې نیول شوی کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی وانډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترایتم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکي وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قونسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساری ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ورباندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره د پیدا کیږي؟
ډیر شرع یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده، د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کاله په افغانستان کې عمر ولري دای پرخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمينه مساعدېږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرای ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګا او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی د مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هغه دوره کې چې مناسب ده.